د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخیرنه خبري ګړای کې زه هارون بچاله تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد ملک سره د غداري مقدمه د نننې اوریدنې حال درکو. د غراس په پیښور کې د زیاتیدونکو نام نه د خیبر پښتونخوا سملې په پرونی غونډه کې د شو ویناو او په خیبر جنسای کې د شو پرمختیاي کارونو په اړه رپورټونه درته لرو. د افغانستان او عراق د امنیتي مسلو په اړه هم رپورټونه درته راوړي خو فعل د خبرونو نه کوو چې ګل ایازی وړاندې کړی.
لمړی د خبرونو اوسر ټکی. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د غداري د مقدمه اوریدنه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. په پیښور کې نن او پرون د بدامنۍ او هدفي وژنو په پیښو کې د یو پولیس والا په شمول څلور کسان وژل شوي دي او د مصر لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسي پر ضد د مقدمه اوریدنه د فروری میاشتې لومړۍ نیټې پورې ځنډول شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پخوانی فوزي واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه اوریدنه تر سبا زیارت پروزي پوری زندبل شوې ده. پرویز مشرف د ناسازه طبیعت له وجې بیا هم نن عدالت حاضر نشو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال وای په نننۍ اوریدنه کې د ښاغلي مشرف د طبي وضع په اړه د جمع کړل شو رپورټونو ترڅنګ د نوموړي لخوا په دې غوښتنه هم بحث وشو چې په ددي په فوزي عدالت کې مقدمه وچلول شي. د استغاثي وکیل اکرم شیخ په دې مقویل فوزي عدالت هم د سپریم کورټ تر چتر لاندې وي. نو د ښاغلي مشرف د غوښتنه سمنه ده. رستو اوریدنه تر سبا پورې وزنډول شوه. د خبر پختونخوا په پیښور ښار کې پرون او نن د بدامنۍ په پیښو کې د یو پولیس والا په شمول څلور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. په پیښور کې د مشال رادیو خبريال وای چې نن سهار د پیښور په یونیورسيټي ټاون په کینال روډ نامعلومه وسله والو پر پولیسو کې بریټ کړي چې پکې یو پولیس والا وژل شوی. همدارس د پولیسو په وینا نن په رنګ روډ د نامعلومه وسله والو په ډزو کې د بانا ماڼۍ د پولیس سټېشن اس اچ او حامد خان او د هغه محافظ ژوبل شوی دي. پولیس اتوبي چې په سوکونو سیمه کې پرون وخت دوه مړي موندلې دي. دا پیښور د پولیسو یو مشر نجیب الرحمن نن مشال رادیو ته ویل چې په خار کې د لټون عملیات پیل کړي دي.
دا چیرن کمی پیښې شوې دي. دې کې اول هغوی ډزې وکړې او یو اهلکار زموږ شهید او نور ژوبل شوي دي. خو بیا ولې زموږ کسانو جوابي کاروي کړې ده او هغوی کې هم یو کس ژوبل دی او د تیښتې په وخت یې موټر سایکل هم پرېښود دی او د هغې اوس لټون عملیات روان دي.
بلخوا پرون د پیښور په چوک یادگار کې نامعلومه کسانو د یو بینک منیجر وژل دي. بلخوا کراچۍ ښار پولیسو پرون وویل چې د نهه په ورځ په کراچۍ ښار کې د یوسفی په مزار کې د شپږو کسانو مړی موندل شوی چې دریو سرونه پرې شوي ول. پولیس وایي د ایوب شاه بخاري د مزار په خوا کې د غورځول شوو مړو لڅنګ یو پیغام هم ترلاسه کړی چې ادا کوي د پاکستانی طالبانو استازیتوب کوي. پولیس وایي په پیغام کې ګواښ شوی چې خلک دې د مزارونو دورې نه کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په روان کال کې له نارینو سره د تاوتریخوالي شل پیښې د یاد کمیشن لخوا درج شوې دي. د یاد کمیشن د صحوي دفتر موصلي پروین رحیمین مشال راډیو ته ویل چې په دې پیښو کې د تاوتریخوالي ژبني او نفسیاتي کیسونه شامل دي. میرمن رحیمی د کورنیو له اصولو ناخبري او بې سوادي له نارینو سره د ناوړه چلند اساسي عوامل بولی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري د حقوقو د خپلواک کمیشن له معلوماتو سره سم په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي سباندې 4000 پیښې درج شوې وي. د افغانستان د بګرام زندانونو د مقدمو د څېړلو کمیټه وایي هغه 88 بندیان به ډیر زر خوشي شي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرنو سرتیرو په وژنو تورن کړي دي. د دې کمیټې مشر پرون مشال رډیو ته ویل د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل شو وسنادو کې داسې سنو چې د دغه بندیانو جرم ثابت کړي. عبدالشکور دادرس نهه په ورځ ویل د افغانستان کشفي ارګانونو او ملي امنیت هم د دغه بندیانو په اړه داسې اسناد نه دي ورسپارلي چې د دوی جرم ثابت شي. دی وایي دغه بندیان لا خوش شوي نه دي او هر څوک کولی شي چې د مقدمو د څېړلو کمیټې ته خپل اسناد وسپاري. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې د افغانستان د جنگ په اړه پر ولسمشر باراک اوباما نیوکه کړې دي. کتاب چې د جنگي دفاع وزیر د دندې یادښتونه نومیږي روانونه کې چاپ کیږي. خو د کتاب ځینې برخې او تبصری وال مخې د نهې په ورس پر رسنو کې خبر شول. په دې کتاب کې رابرټ ګیټس لیکي اوباما په شک کې و چې د هغه د انتظامی اغوان تګلار به بریالی شي او کنه، او د فوج پر فعالیت هم بدګمانه وو. نوموړي همدارنګ انکشاف کوي چې اوباما په افغانستان کې د 2010 او 2011 کال پر مهال د امریکایي ځواکونو په قومندان جنرال ډیوډ پیټریاس هم باور نه کولو او نه هم افغان ولسمشر حامد کرزی زغملو. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر وای اوباما په دې جنگ کې ښکېلېدل نه بلکې ترې وتل غواړي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د مصر لریکل شوی ولسمشر محمد مرسی پر ضد د مقدمه اوریدنه د فروری میاشتې لومړۍ نیټې پورې ځنډول شوې ده. رپورټونه د عدالت د یو جج په حواله وایي چې د خراب موسم له امله د چهارشنبه په ورځ محمد مرسی له زندان عدالت حاضر نه شو. په مرسی او د اخوان المسلمین په څورلسو غړو تور دی چې د 2012 کال په دسمبر میاشت کې د مخالفو ډلو مظاهره چیانو د وژلو لپاره خلک راپارولي وو. که چېرې پر دوی جرم ثابت شي نو دوی ته د مرګ سزا او یا د مرګ سزا کېدای شي. مورسی په 2012 کال جون په میاشت کې په جمهوریت انتخاباتو کې ولسمشر جوړ شوی و. خو د جولای په میاشت کې د پراخو مظاهرو وروسته فوج مورسی له واکه لرې کړو. لغ دغه مودې رئیس د مورسی په لویان مظاهرې کوي. اورسته خبر ده اسلامي وسلوال لا هم د عراق د مرکزی خارونو فلوجا او رمادي په زینو برخو کې واک په لاس کې لري. دا په داسې حال کې ده چې د عراق د امنیتي ځواکونو او سنی قبایل د دوی د وستلو هڅه کوي. په سیمه کې د مشال راډیو د عراقي څنګه خبريال وای پرون سهار پیل شوی جنگ سو ساته دوام وکړو چې په ترس کې د حکومتي ځواکونو لخوا د القاعده سره د تعلق لرونکو یاغینو پر ضد بریدونه کړي چې پکې 25 وسلوال وژل شوی دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. د پاکستان په اسلام آباد کې خصوصي عدالت د هیواد د پخوانی پوځي واکمن پر ضد ملک سره د غدارۍ مقدمه په اړه خپل پریکړه تر سبا ورځې پورې ځنډولې ده. د قانوني چارو یو پوه وایي که عدالت نوموړي ته له پاکستانه د باندې تلو اجازه ورکړي نو ژورې اغیزې به د هیواد پر سیاسي او عدالتي نظام پریوزي.
د پاکستان کی کمانڈ پولیٹیکل ہسٹری را یا جوڈیشل ہسٹری را آگے کے بعد یو تب تاریخ جوڑ کی چھ خلق بورتا گوتا پگا کی چھ خردا سے شوی دی.
د خیبر پختونخوا په مرکزی خار په خور کې په دې ورستیو کې د نام نه په خزیات شوی دی. د سیمایزو چارو یو پوه وایي د خار د اوسیدونکو ژوند به له خوند کیږي چې پولیس یې استخباراتي چارې مضبوطی او خلکو سره خپل همکارۍ زیات کړي.
دا پیخی خوب را پیخی گی خوب دا پولیس دا ڈیوٹی جوڑی گی چھ خپل انٹیلیجنس سروس مضبوط کی او دا عوام سره خوب خپل رابطہ مضبوط کی.
او دا خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې اپوزیشن گوندونو د دې صوبې پر واکمن گوندونو سخت نیوکه وکړي. دا خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم اوریدونکو اولنې رپورت د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف پر ضد ملک سره د غدارۍ کې سوریدنه نن د اسلام آباد په یو خصوصي عدالت کې یو ځل بیا تر سره شوه. عدالت وویل د نوموړي د میډیکل رپورټونو تر جاج اغستو وروسته بعد دغه کیس په اړه پریکړه سبا وروي. د اسلام آباد پرې د مشال ریډیو د خبريال رپورټ اورو.
د اسلام آباد په نیشنل لایبریری کې جوړ خصوصي عدالت پخوانی صدر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه او ریدنه تر سبا د زیارت ورځې پورې ځنډولې ده. د جسټیس فیصل عرب په مشرۍ کې دریتنی بینچ د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف او د حکومت د وکیلانو دلیلونه واوریدل. د اوریدنې دوران د پرویز مشرف لخوا د عدالت د اختیاراتو په اړه په درخواست باندې حکومتي وکیل اکرم شیخ اووی چې خصوصي عدالت ته هغه همره اختیارات ترلاسه دي سمرچی های کورٹ توی او دا چی سپریم کورٹ ګرځولې د چی د پوز ایک تر لاندې جرم باد د ضبط پوجداري تابع وی او د پرویز مشرف کې سهم د پوجداري دی. په کومه چی جسټس فیصل رب خپل فیصله محفوظ کړه او وی وی چی سبا د زیارت پورز او ریدنه کې به د پرویز مشرف د میډیکل رپورټونو تفصیلی جاج اغستې شي او پس لا هغه به یو ورځ دوه کې غنی بل او نه به تفصیلی فیصله او رول کیږي. دا ریدنه په پیل کې د عدالت انتظامی او د صحافیانو ترمن منځ تاوتریخواله پیدا شو. په کومه چې د پرویز مشرف وکیل احمد رضا قصوری رسنو ته وی
جو بریکنگ نیوز آ رہی ہے عدالت سے
دی وی ستاسو چې کوم بریکنگ خبرونه راځي د عدالت نه نو د هغې نه حکومت یریدلې دی او په دې کې پی آئی ڈی هم ککړ ده چې په تاسو باندې کوم قدغن لګېدلې دی او ستاسو سره چې کوم زیاتې شوې دی او د حکومت کوشش دی چې د دې مقدمه کاروایی یوازې د عدالت دننه پاتې شي او بهر دنیا ته حقیقت ښکاره نشي. نو موږ د عدالت د انتظامی لخوا د صحافیانو سره د زیاتی کولو سخت غندنه کوو. کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو وکیل اکبروتینا د ضبط فوجداری په باب لا و پختل نو هغه وی
د جرایمو د پاره جوړ کړی شوی هغه ضابطه را چې د هغه مطابق د چا خلاف الیګیشنز دی اف آی آر دی هغه فیصله وکړي شي او دا فیصله چې دینو د پاکستان چې دا کوم عام عدالتونه دي دا فیصله هغه کوي. په دې کې د جوډیشل مجسټریټ نو اخلا تر د سپریم کورټ اف پاکستان پورې چې نو دی عدالتونو ته اختیار سماعت په دې قسمه کیسونو کې حاصل دي. او پرویز مشرف کیس چې موږ ګورو نو هغه هم په دغه حواله باندې درخواست ورکړ چې دا د ملټری کورټ تل شي کنه عدالت یې تل محفوظ ساتلی و ګورو چې عدالت به څه فیصله کوي.
اکبروتی زیاته کړه کچري پرویز مشرف بهر ملک ته لاړو نو بیا په عدلیه او حکومت باندې د ولس لخوا ټکونه کیږي.
کچري مشرف لا د علاج د مالګې لپاره اجازه ورکړل شو د ملک نه بهر لړو نو بیا به ولس کې ډېر غټ بد اعتمادي پیدا کیږي او دا به د پاکستان چې کوم پولیټیکل هیستوري یا زمونږ چې کوم جوډیشل هیستوري نو هغه کې به داسې یو تپ تاریخ جوړ شي چې خلک به ورته ګوته په غاښ کې خیر داسې شوي دي.
د ذکر وړ ده چې پخوانی صدر ریټایر جنرال پرویز مشرف دا وخت د پینډی په پوځي اسپیټال کې د علاج لپاره داخل دی او د ډاکټرانو په وینا چې نوموړي ته پنځه غټي بیماری دي چې پکې د زړه رګ بندېدل د ملا د تیر رنز او د غاښونو رنز شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې د بدمنۍ او هدفي وژنو پیښې زیاتې شوې دي. په پرونی او نننۍ او دغه رقم پیښو کې د پولیسو د وسرتیری په شمول څلور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. پولیسو د پیښور په بیلابیل برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال راکوي.
نن سهار پیښور یونیورسيټون کې د نامعلومه موټر سایکل سورو کینال روډ باندې د پولیسو څوکې باندې ډزو برید کړي چې پکې د پولیسو په وینا یو پولیس اهلکار مړ او یو ژوبل شوی دی. د رنګ پیښور رنګ روډ باندې هم د پاړې پورې تڼې په حدودو کې د بالا ماڼۍ تاڼې ایس ایچ او باندې ډز شوي چې پکې ایس ایچ او حامد خان او د هغه محافظ ژوبل شوی دي او پیښور لیډ ریډینګ روغتون ته علاج لپاره وړل شوی دي. د پیښور پولیسو مشر ایس ایس پی اپریشن نجم الرحمن په دې باب له مشال لیډو ته وویل
دا
چرند کمی پیښې شوې دي. دې کې اول هغوی ډزې وکړې او یو اهلکار زمون شهید او نور ژوبل شوي دي. زمون کسانو جوابي کاروي کړې ده او هغوی کې هم یو کس ژوبل دی او د تیښتې په وخت موټر سایکل هم پرېښود دی او د هغې اوس لټون عملیات روان دي. بلخوا پرون هم د ښار دننه چوکیادګار سیمه کې د بینک یو منیجر سردار وقار الحسن په ډزو وژل شوی دی. دا رنګ د شپې ناوخته صدر سیمه کې په یو ډاکټر هم ډزې شوي خو ولې هغه بچ شوی دی او د پولیسو تر مخه نن په سوکنو سیمه کې هم د پټینه د دوه کسانو مړې موندل شوي دي. په پیښور کې د مخ په زیاتېدو بدمنۍ پیښو او د هدفي وژنو په خله باندې په پیښور کې انګریزي ورځپاڼې ډان سره کار کوونکي علي حضرت بچا وایي
نو ال تکي تاریخ پر خپل فورسز دي لیوی فورس خاصدار فورس پولیس فورس اور ارمی مداخلت کوي. دا تاریخي خوبه راپیږي خو بیا د پولیس د ډیوټي جوړیږي چې هغه خپل انټيليجنس سرویس مضبوط کی او هغه د عوامو سره هم خپل رابطه مضبوطه کی.
دا چې په پیښور خار کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پیښور پولیس د خار درنه او غیر چاپی رسیمو کې د هدفي وجنو او مخ په زیاتېدو د بدمنۍ پیښو په خپل باندې سوایي. نو ایس ایس پی اپریشن نجیب الرحمن وایي چې پیښور د درې اړخونو نه قبایلو سره تړلې دي او غټه وجه هم دغه ده. درې اړخونو نه پیښور قبایلي علاقو سره تړلې دي او زه بیا بیا دا خبره کوم چې روزانه پیښور ته تر دوه لکو پورې خلک روزګارونو له زی او راځي. دارنګ درې نیمو لکو نه سیوا موټرې پیښور ښار ته رانوزي او وزي او موټر سایکل یې خو د دې نه هم سیوا دي. نو موږ په داسې کې د خلکو اسانتیا ته هم ګورو خو بس کوشش روان دی او په دې لړ کې استخباراتو راجمع کولو لپاره نور امنیتي ادارو سره هم موږ په تماس کې یو. یاد دې وي چې د پولیسو په وینا دغه ټول پیښو کې وسلوال په موټر سایکل سوارو راغلي وو او بیا په تیښته کې بریالي شوي دي. ولې دوی وایي چې د ښار دننه او بهر په زیاتره سیمو کې د دغه وسلوالو په ضد لټوني عملیات هم پیل کړي شوي دي او پلټنې هم روانې دي.
د پېښور ښار د امنیتي مسلو په اړه مزمون د خبريال رپورت اوریدو. د خیبر پختونخوا په صوبایي سملای کې تیر ماښام د حکومتي او مخالف ګوندونو ترمنځ پر بیلابیلو موضوعاتو تود بحث وشو. اپوزیشن ګوندونو د تحریک انصاف پر حکومت نیوکه وکړې چې له ولس سره کړې وعدې یې تر اوسه نه دي پوره کړې. تفصیل په دې رپورت کې وو.
دا نه په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې حکومتي بنچونو او مخالف ګوندونو په یو بل سخت ټکونه وکړل او دا پاکستان تحریک انصاف حکومت نه غوښتنه وکړه چې د صوبې خلکو دوی ته په صوبه کې د ښه بدلون لپاره رای اچولې دي او په کار ده چې موجوده حکومت خپل دغه وعده پوره کړي. صوبایي اسمبلی کې هغه وخت باستود شو کله چې د سیاست صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وویل چې د صوبې په روغتونونو کې خراب مشینریانې، سامانونه او ناقص نظام د حکومتونو نه دوی ته په میراث کې ملو شوی دی او دغه نظام ټیک کولو کې به وخت لګي. د دې په جواب کې د هنګونه د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان اول تحریک انصاف والا خلکو سره ژمنې کړې دي چې درې میاشتو کې به بدلون راولي، خو د دې حکومت اوو میاشتې اوښوي او بیا هم خو بدلون په نظر نه راځي. دا پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په دې محل اول چې هغوی ته خلکو د نظام ټیک کولو د پاره وټ ورکړی دي، خو افسوس چې ټول حکومتي ادارې او محکمې دومره خراب دي چې د هغې ټیک کولو د پاره وخت پکار دی. مونږ ته دا مینډیټ ملو شوی دی چې دا نظام ټیک کړو. کله چې زه دې حالاتو ته ګورم نو جړه راشي. زه په خپل حکومتونو کې پاتې شوی یم، وزیر هم پاتې شوی یم، خو چې دا کوم حالات د حکومتي ادارو دي صرف د سیاست محکمه نه ده، ټولو ته چې ګورم د ټولو حالات خراب دي او د اداري فسادونو نه ډک دي. هیڅ یو څیز ټیک نه دی. زه چې کله حکومتي غونډې کوم زه ورته وایم چې کاش داسې هم یو اداره وي چې هغه ټیک وي او شاباسي ورکړم، خو ماته ډېر افسوس دی. دا خیبر پښتونخوا اسمبلی د سرکاري محکمو چارواکو، وزیرانو او د حکومتي غړو د احتساب دپاره په صوبه کې د احتساب کمیشن جوړولو دپاره هم یو قانون وړاندې کړی شو چې د سلیک کمیټې لخوا ځینې تبدیلیونه پس د اسمبلی غړو په متفقه تور منظور کړو.
مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور پریس کلب کې پرون د قبایلی سیمو د مدني ټولنو استادو له حکومت او غوښتل چې د هیواد د نورو برخو په شان په قبایلی سیمو کې هم د بلدیاتي ټاکنو اعلان وکړي او د قبایلی او نیمه قبایلی سیمو ولسته د دوی بنیادی حقونه ورکړي. په دې اړه تفصیل له پیښور د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې.
د قبایلی سیمو د مدني ټولنو استازو په پیښور پریس کلب کې د سه شنبه په ورځ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې سرنګ د هیواد په نورو برخو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شوې دي. هم د غرنګ دی په قبایلی او نیم قبایلی سیمو کې بلدیاتي ټاکنې اعلان کړې شي. په دې لړ کې د خبري غونډې وروسته د اف آر سیول سوسایټي نتورک مشر زرعلي خان مسازی مشال ریډیو ته وویل
چې دلته دا اعلان وشي د سره د غیر ریاستي عناصر چې دي هغه به ختم شي او د هغه پځای باندې به د سیاسي خلک راشي. نو بیا سیاسي اواز چې راځي نو د خلکو مسلې مشکلات دا حل کیږي او امن طرف ته، جمهوریت طرف ته، انساني حقوقو طرف ته خلک زی علاقه زی.
او د اف آر ډیرا اسماعیل خان یو اوسیدونکو اطلس شیرانی د دې خبري کانفرنس پر مهال مشاد ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمې ولس لري هم د پاکستان د نورو سیمو د ولسونو پر رنګ بنیادی حقونه ورکړي شي.
دوی دا داوه لري پاکستان د واکداران دا داوه لري چې مرده مسلمانانه پر بنیاد باندې جوړ او ټول مسلمانان ورونه دي. نو کوا کوي دا خبرې نو موږ چانت مسلمانان وای په کار دي چې مردم د دې حقوق را کی دا کم چې د بلدیاتي انتخاباتو د پاره یادا حقوق خلک غواړي. نو موږ هم دا مطالبه کوو موږ واقعي د دې خاورې بچان وي او په کار دي چې مردم دا حقوق ملاوي او کنه را کول کوي. د دې معنی د دې ځباني جمع خرج خبرې کوي.
او د کورمی ایجنسی انجینیر تورګل چمکنی مشال ریډیو ته وویل
د تری تر داین د پون باندې موږ د پاکستان بشینګونی خو موږ ته صرف دوه حقوق میلاو دی یو هغه د بالغ ریډی باندې اوټونه هغه ټولو قبیلو ته میلاو دی او بل د په 2012 کې د سیاسي پټیانو جوړول او هغه کې اشتراک کول دا میلاو دی نور ټولو نه موږ محروم یو.
خو د اف آر سیول سوسایټی نیټورک مشر زرعلی خان موسازی وایي چې تر دې دمه یوازې پخوانی صدر آصف علي زرداری د قبایلی سیمی اولس د حقونو لپاره په زور قبایلی نظام باندې لومړی گزار کړی وو او نور سیاسی مشرانو په دې لړ کې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی.
تیر صدر زرداری صاحب د فاټا د پاره سترامیم کړیو په اف سی آر کې اخو ډیر داسې کم ترامیمو خو بیا هم د سلو کالو یو سسٹمو چې پاغه باندې یو گزارو کو خو د بده مرغه نواز شریف صاحب مخ کې پدې کې سر ډیر زیات انټرسٹ یا دلچسپی نه د خودلې فاټا په عمرو کې او سم زمونږ نه خیال شډیر دلچسپی خې ځکه چې فاټا لپاره تر اوسه پورې هغه ایس یو فوکل پرسن نه دی نومینیټ کړی.
د یادونې وړ ده چې د قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنې د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي او یو شمیر سیاسي ګوندونه په دې نظر دي چې د قبایلی سیمې ولس لدی هم هغه بنیادی حقونه ورکړي شي کوم چې د پاکستان نورو ولسی وګړو ته ورکړي شوی دي.
لپی خبر مو د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدو ول جنوبی وزیرستانه کډه شوی د مسعود قبیلی خلک وای د خړو نړیواله ادارې ورته د پخوا په څیر مرستې نه ورکوي. دوی د یوې جرګی پترس کې د یادې ادارې هغه پریکړه رد کړه چې وای یوازې هغه کډوالو ته خوراکي مرستې ورکوي چې د خستو لپاره په خپل حاضر شي. تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبريال راکوي.
د خوړو نړیوالې ادارې فیصله کړې ده چې هغه کډوال ته به خوراکي شیونه نه میلاویږي چې کوم په موقع په خپلا موجود نه وي. په دغه حوالې سره نن د ډېر اسماعیل خان په ټاون هال کې د مسعود کډوالو یوه درنه جرګه وشوه چې پکښې د خوړو نړیوالې ادارې دغه فیصلې سخت غندنې سره کډوال قبایلیانو دا هم جوته کړه چې د دې فیصلې په وجه به یو شمېر حقدار قبایلیان د خوراکي ملاتړ بے برخ پاتیشی. پداغا اوالے سرا پا جرگاوش موجود یو قبائلی دلاور مسعود مشال ریڈیو تا پدا رنگ ہو جاگے دا
دین جوز بولا چھے کیم قانون پاس کڑائی دائی دا ویئی چھے آر سڑا یو خپل پیش کی جی آغا کا بودائیوی آغا کا زنانائی نو داندن خالق دائی سیئی چھے ورور چا ورور پا کوٹا دائی دے چا پا کرا چھے دائی دے چا پا پشاور دا چا پا دو بیتا ہنت لی بی پا مزدیرے پسے نو دا خالق پا دغ راشن پسے نشی روت لائی پا دا دری زرا چا ور زرا ری پے پسے
درے نور کا بالیون چکم دغه فیصله غټه بے انصافی بولی خپل مشکلات په دارنګ بیانوي.
قبلا خان په 15 کوله شه مشته راشن ملوي دا اوس بیا قانون دار ته شیر کړای دی چې خپل سزا سړای فلور زیای دا په نومونو ممده نوی خدا ته نه ملایوي.
مو نوم شیر عالم دا مو زامندی اپ کرا چې بندې دی مزدری په واتلې دی او د غیر راشن مو ته نه ملایوي. دا 15 کوله مې وخصلای دی وېس جوز ولا بل قانون پاس کړای دی زداغه بچون د کراچۍ نه د مزدره نه څنګه پسروواله
همونو خجامین دی رغم اسید په ملشه په بارشه پولیس دی او دغه راشن ورنه تری تربربه ورته وخستلیو دا خو را میشه نشه زر دی دا کبیره بنه دغه خلک څه وکو
د مسعود کډوالو دغه مشکل می چې د سولي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صفیتا مخشکا هغه په دارنګ جواب وکا دغو کډوالو د پښتونخوا گورنر او په سینټ پارلیمنت کې د سیمې نمائندګون نه غوښتنه وکړه چې دوی د هاندې کډوالو دا مشکل سمولو کې برخه واخلي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او قبایلی مشر ارباب عبدالظاهر قاسی د تختولو شاوخوا دونیمې میاشتې پوره شوي، خو تر اوسه لا هم درک نشته. د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د دغې صوبې له ګورنر او وزیر اعلی سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او هم به د جنورۍ په شلمه یا دویشتمه نیټه په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاج کوي. په دې اړه په کوټه کې زموږ خبریال د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان له جنرال سیکرټر رشید ناصر سره مرکه کړې او په سر کې د دې ملاقاتونو د پایلو په اړه تری پختنه کړي. نوموړی په جواب کې وایي،
زه د دې ملاقاتو سره په دې وجه باندې مطمئنه یم چې په دا ملاقاتو کې تر ټولو ښه فیصلې خدای وي چې یو د دې صوبې چې څه سیاسي جماعتونه وو دا ټول په یوه پلیټفارم باندې راغونډ شوي وو. بیا د وزیر اعلی سره زموږ په ملاقات کې د انتظامیې چې څه سربراهان وو دا ټول راغوښتو، له هغو سره موږ څه پوښتنې وکړلې، هغو چې بیا موږ څه خبرې وکړلې، موږ تر ډېره د پوره اطمینان راکړي. بیا د ګورنر په ملاقات کې هم دا خبره وسولې چې دا معاملات کېږي ولې کېږي، د دې وجوهات څه دي، بیا هغو موږ ته جایز ورکړو چې خدای دا رقم دا رقم وکړي، شاید تاسو دا معاملې تریوا د پوری موږ تاسو کنټرول پر سره وکړو. بل خبر دا چې په دې صبح کې اپوزیشن او حکومتي خلک چې کله هم په یو پلیټ فارم نه راتلو، یو په سبل سره خبره نه کوله، هغه دواړه خلک هم د یارواب ظاهر د کیس په حواله باندې یو سټیج ته راغلل.
دغه چې تاسو یو غوښتنه کړې و چې د گورنر او د وزیر اعلی په موجودګۍ کې به تاسو د استخباراتي ادارو مشرانو سره خبرې کوئ، له هغوی سره تاسو خبرې اترې وسوي، هغه څه وایي؟
د خبرو پلان دا چمول بعد وزیر اعظم پاکستان ته صدر پاکستان وسره د ارمی چیف او د ایسای چیف پوری موږ کوشش دا کوو چې موږ ځان ورسو او غوته دا شی ور په غوته کوو چې دا کوم عملیات موږ په صوبه کې روان دي. د دې تش او تش او تش حکومت سکورټي ادارې او ایجنسیانی ذمہوار دي، ځکه چې ماته به د ژوند تحفظ د دوی ذمہوار ده. نو موږ د خپل ذمہ داری ور په غوته کوو چې تاسو دا خبرې څه بریول زما قطع نه یست. نو موږ دا وایو چې د انټلیجنس کول دا د ادارو کار دی او اقدامات کول دا د انتظامی کار دی، نو دا دواړه د خپل قبله صحیح کی.
رشید ناصر صاحب، یو تاسو اعلان کړی و چې د جنوري په 12مه نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمنت هاوس مخې ته احتجاج کوي، هغه احتجاج وځندول سو، ولې وځندول سو او د دې نیټه به کومه وي؟ په کومه نیټه باندې تاسو ټول سیاسي ګوندونه ته احتجاج کوي؟
هغه به دې وځندول سو چې څنګه د قومي اسمبلی اجلاس په دا شپو کې نو، نو بیا چې موږ معلومات وکړو د قومي اسمبلی اجلاس د شل تاریخ څخه شروع کیږي، نو په دا وجه باندې د 15 شپږ ورځې وځندول سو. نو ان شاء الله تعالی موږ به د پارلیمنت هاوس مخ ته احتجاج کیږي که شل تاریخ او که 22 تاریخ معلوم نه دی. په دې واز موږ کمیټې کې نه به قاعده به خپل فیصله کوي، کوم خلک به قومي اسمبلی کې ممبران دي، لکه په سنټ کې ممبران دي، دا واز موږ سره به د احتجاج کې ملګرتیا کوي. نو ځکه بیا موږ د دنیا ته دا ور وښیو چې دا کم ناروا عمل چې موږ په معاشره کې روان دي، دا ټول انسانان په یو ژغ په یو ناره باندې غندي او د دې خلاف موږ ټول راوتلي.
د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان جنرال سیکرټر رشید ناصر سره مو د مشال ریډیو د خبريال مرکه اوریده.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یويشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د پاکستان په کوټه ښار کې په تازه پیښو کې طالب کمانډانان په خپل منځ کې د مخالفتونو له امله وژل شوي دي. د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست کومه ترهګر ډله نه ده چې وژنې ترسره کړي. تر دې وړاندې ځینو لویدیځو رسنیو د طالبانو له کوله ویلي وو چې په کوټه کې د دوی د کمانډانانو په وژنه کې افغان حکومت لاس لري. په اړه یې جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کوټه بلوچستان کې د افغان طالبانو د دوه وطنو قومندانانو وژل کېدل د سولې پروسې پر سر د هغوی د مشرانو ترمنځ د پیدا شویو مخالفتونو زیږنده بولي. د دې ادارې ویان جنرال فرید شمال د سه شنبه په مازیګر ویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د دې طالب قومندانانو په وژنه کې لاس نه لري. د وی کومې وژنې چې د پاکستان په کوټه کې شبي علت یې هغه اختلافات دي چې د سولې پروسې په اړه د طالب مشرانو ترمنځ پیدا شوي. یو شمېر طالب مشران د سولې او ځینې د جګړې پلویان دي. د افغانستان د ملي امنیت او ریاست د دې طالب قومندانانو د ترور او وژنې په اړه نه کوم اقدام کړی او نه هم پکې لاس لري. دا سرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ځینو لویدیځو رسنیو تازه راپور ورکړی چې په کوټه بلوچستان کې د نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په نومونو دوه تنه طالب قماندانان وژل شوی. د غراز د زابل د امنیه قماندانۍ د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی هم ویلي دي چې د دې ولایت د میزان لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا سلیم هم څو ورځې وړاندې د خپل یو ساتونکو لخوا په ډزو ټپي او وروسته د کوټې په یو روغتون کې څاور کړي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټي د طالبانو د کوټې شورا د دوه وژل شویو غړو په اړه څه ویل له وخت نه مخکې بللي، خو څرګنده کړې دا چې د دې ایالت په ناامنیو کې د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د طالبانو له قوله ویلي چې د نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په وژلو کې افغان حکومت لاس لري، خو د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان جنرال فرید شمال وایي چې دا اداره د افغانستان د اساسي قانون او د دې هیواد د ملي امنیت د عمومي ریاست د قانون له مخې فعالیت لري او په هیڅ ډول تروریستي فعالیتونو کې نه ښکېله ده او نه هم علاقه لري.
نسیم شفق رپورٹ واردو واردن کو پینزنی میں بجے شوی دا گلیاز نمد خبرونو لنڈی سوارو.
دا پاکستان د پخوانی فوجي واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد د غداری مقدمه اوریدنه تر سبا زیارت ورځې پورې ځنډول شوې ده. پرویز مشرف د ناسازه طبیعت له وجې بیا هم عدالت ته حاضر نه شو. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال وای په نننۍ اوریدنه کې د ښاغلي مشرف د طبي وضع په اړه د جمع کړل شو رپورټونو ترڅنګ د نوموړي لخوا په دې غوښتنه هم باسه شو چې په ددې په فوجي عدالت کې مقدمه وچلول شي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې پرون او نن دا بدامنی په پیښو کې د یو پولیس والا په شمول څلور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د کراچۍ ښار پولیسو پرون وویل چې د نهې په ورځ د یوسفی په مزار کې د شپږو کسانو مړي موندل شوي چې درې سرونه پرې شوي ول. د افغانستان د بګرام زندانونو د مقدمو د څېړنو کمیټه وایي هغه اته اتیا بندیان به ډېر زر خوشي شي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرنو سرتیرو په وژنو تورن کړي دي. د دې کمیټې مشر پرون مشال رادیو ته وویل د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل شوو اسنادو کې داسې څه نه وو چې د دغه بندیانو جرم ثابت کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن وایي په روان کال کې له نارینهو سره د تاوتریخوالي شل پیښې د یاد کمیشن لخوا درج شوې دي. د یاد کمیشن د سیمه ییز دفتر مسؤلي پروین رحیمی نن مشال رادیو ته وویل چې په دې پیښو کې د تاوتریخوالي ژبني او نفسیاتي کیسونه شامل دي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې د افغانستان د جنگ په اړه پر ولسمشر باراک اوباما نیوکې کې کړي. کتاب چې د جنگي دفاع وزیر د دندې یادښتونو نومیږي کې رابرټ ګیټس لیکي اوباما په شک کې و چې د هغه د انتظامی افغان تکلار به بریالی شي او کنه، او د فوج پر فعالیت هم بدګمانه و. د مصر د ریکل شوی ولسمشر محمد مرسي پر ضد مقدمه اوریدنه د فروری تر لومړی نیټه پورې ځنډول شوې ده. او اسلامي وسلوال لا هم د عراق د مرکزي ښارونو فلوجا او رمادي په ځینو برخو کې واک په لاس کې لري.
لن خبرونه مو د ګلیاز نه اوریدل. اوس اوریدونکو د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریالي اورو.
اج رسواړه خپل ادارې کې بلدیتی نظام په اړه لیکي. خیبر پختونخوا وزیر اعلم ویل دي چې د سوبې د بجټ یو لوی برخه به بلدیتی ادارو ته ورکړې کیږي. ادارې وایي زموږ په ملک کې دا نظام د مختلفو تجربو نه تیر شوی دی. فیلډ مارشل ایوب خان، جنرال ضیاء الحق او جنرال پرویز مشرف په مختلفو طریقو دا نظام راوستی وو. ادارې وایي دا نظام داسې وخت کې جوړیږي چې پېښور ښار د یو شمېر مسلو ښکار دی. که یو خوا آبادی زیاتیږي او اوبو مسلې دي، نو بلخوا ټرافیک هم یو غټه مسله ده. ادارې وایي ضرورت ده خبر دی چې نوی نظام کې دی حکومتي اقداماتو لپاره یو داسې طریقه جوړ کړی شي چې هغه د دې ټول کار جاج اخلي، او بل دا نظام کامیابول لپاره ضروری ده چې په ادارو کې بهمي مدد او رابطې مضبوطی کړی شي، ځکه چې د دې د کموالي له وجې یو شمېر منصوبې د ځنډ ښکار دي. مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترانسپورټ او د امداد د بحالې مشیر ترانسپورټ محکمې ته هدایت کړی دی چې ترانسپورټ په محکمه کې د اصلاحات راوستي شي او په خبر کې ګاڼ لپاره دي نوې لارې جوړ کړی شي. ادارې وایي د امروزه په بنیاد ولس گاڑی استعمالوي، او دا یو داسې شعبه ده چې په دې فوري کار شروع کېدی شي، او حکومت له په دې ډیر وسایل هم نوي استعمالول. که په دې شعبه کار وکړی شو، نو په حکومتي کارکردګي مثبت اثر پریوتی شي. ادارې مخکلي کې کپرنګ روډ کار مکملېدو نه پس د غلار نه فائده اوچته شي، نو په دغه لار باړه روډ او حیات آباد ته هایس سرویس شروع کېدی شي. د سره چې نه صرف ځایي اوسېدونکو ته به فائده ورسي، بلکې په دې لاره به ټرانسپورټرانو ته منافع هم زیات زیاده شي. اداري وای ولز دا وخت ټکسیانه بسونه او سزکیانه خپل قانون لا استعمالوي، پس چې وخت او پیسې دواړه لګي. ک ولز صفا او تیز ترانسپورت ورکړي شي نو ولز وای هر کله کوي، کم بچ د حکومت په حق کې هم وي. اداري اخیره کلی کې اهله پکار ده چې پیښور ولز با زر نظر درې روډ پلارې یو نوی بدلون وویني. د سره بچي هزارخوانه، حیات آباد، کارخانو، بادر کلی، لنډی ارباب او د کوهاټ روډ ولز ته نه صرف سہولیات پیدا شي بلکې پیښور ښار په رش کې به هم کمواله راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاک انسټیټیوټ فار پیس سټډیز یا پیپس یو پاکستانی تھنک ټینک دی چې د 2014 کال رپورټ یې جاری کړی دی. پیپس وایي تیر کال وسوالو 2500 کسان وژلي وو چې دا د 2012 کال په مقابله کې سو مرګونو کې 40% زیاتوالی دی. د ادارې په خبره د پاکستانی حکومت لخوا د وسوالو طالبانو د خوشحالولو پالیسي وسوالو ته د بیرته راتلو موقع په لاس ورکړی ده. د پیپس په وینا له 2010 کال ځخه پیل سو مرګجوبل کې لږ څه کمی راغلی وو، خو کله چې د 2014 کال د انتخابات پر مهال وسوالو بریدونه وکړل نو مرګجوبله بیرته زیاته سوه. اداره وایي په 2014 کال کې 4,015 کسان وژل شوي وو چې همدغه شمیره په 2010 کال کې 2,050 وه. دا شان اداره زیاتوي د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ په تاوتریخوالي کې هم 22% زیاتوالی راغلی او په مجموعي توګه 680 کسان وژل شوي دي، خو بل لور ته په قبایلي سیمو کې په تشدد کې 33% کمبود راغلی دی. پیپس په خپل کلنی رپورت کې وایي د پاکستان حکومت لا تر اوسه د وسلوالو طالبانو د خبرو اترو میز ته پر اوستلو کې پاتې راغلی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي په افغانستان کې د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل ډېر مشکل کار دی. ورځپاڼه وایي تر اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د موجودو امریکایي ځواکونو وخت پوره کېدونکی دی، نو په داسې حال کې 2014 کال د افغانستان د راتلونکي په اړه له ځانه سره یو شمیر ژمنې راوړي دي. واشنگتن پوسټ وایي په مستقبل کې د اخیستونکو ګامونو نښې نښانې د افغانانو د خپل حکومت او طالبانو په اړه له خپلو دانشمندانه رویو سره تعلق لري. ورځپاڼه د یوې نوې څېړنې ذکر کوي چې وایي د خلکو زړونه او ذهنونه ګټل آیا څومره یو مشکل کار کېدلای شي. ورځپاڼه زیاتوي چې افغانان د نیټو ځواکونو له لاسه ځورېدلي، اوس د دې ځواکونو ملاتړ لږ او د طالبانو زیات کوي، خو هغه افغانان چې طالبانو ځورولي د طالبانو پر ضد زیات رد عمل نه ښکاره کوي. واشنگتن پوسټ وایي د رپورټ موندنو د نن ورځې د افغانستان باندې د پوهېدلو لپاره ځینې اړخونه او ممکنه اثرات په ډاګه کړي دي. د یوناما شمیرې وایي له 2008 کال راهیسي چې څومره ولسي مرګ ژوبله سوې د دې 80% ذمه‌واره طالبان دي، خو د یوناما په خبره داسې نه ښکاري چې ګواکې د طالبانو دغه کړنې هم هغه سي معنی او سیاسي اثر ولري لکه چې د نیټو لخوا سو مرګ ژوبلو درلودلې ده.
عبدالحی کاکړ وو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کړې کتنه تاسو اوریده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه خبر ورکوي چې د عراق په فلوجا او رمادي خارونو کې د هیواد امنیتی ځواکونه او د هغو پلویان لال قاعده سره د تړلو وسلوالو پر ضد په ګډه کاروایی کوي. د یادو خارونو په بیلابیلو سیمو کې پرمست شو نښتو کې یو شمیر کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي. تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
د عراق فلوجا او رمادي خارونه اوس هم د اسلام پلوه وسلوالو په کنټرول کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د امنیتی ځواکونو او د سنی قبایلو لخوا د دوی د لرې کولو هڅې روانې دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې د یو رپورټ لمخې د القاعده ډلې سره د تړلې وسلوالو پر ضد امنیتی ځواکونو او د هغو ملګرو د رمادي په جنوبي برخه کې سهار وختي جګړه پیل کړه چې 100 غنټې جاري وه. په دغه جګړه کې د راکټو او درنو وسلو استعمال شو. د امبار په ناکراره سیمه کې جګړه د 2011 راهیسې د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته د وزیر اعظم نوري المالکي حکومت لپاره یو مهم امنیتي چیلنج دی. رپورټونه وایي په یاد جګړه کې چې پال بکر العادل ادوبات او الاندلس په خوشا سیمو کې رامنځته شوه 15 وسلوال پکې وژل شوي دي. دواړو خواوو ته یو شمېر کسان زخمیان شوي هم دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څنګه د خبر لمخي د نه په سهار په دغو سیمو کې جګړه د رامیدلو باوجود اوس هم هغلته وسلوال موجود دي. امنیتی ځواکونو ویلي دي چې د رمادي په نورو سیمو کې یې چاودیدونکي مواد او ماینونه موندلي دي. په رمادي کې د اسپتال انتظامیه ویلي چې د جګړې د پیل سره سم یعنی د 28 دسمبر راهیسې تر اوسه روغتون ته یو شمړی وړل شوی دي. دغه راز د ښځو او ماشومانو په ګډون 950 زخمیان هم پکې شامل دي. رپورټونه وایي چې امنیتی ځواکونه د وسلوالو پر ضد نورې کاروایی تیاری کوي. له دې وړاندې پوز ویلي دي چې په فلوجا ښار کې کاروایی ځنډولې ده سو په رهایشي سیمو کې عامولسته مرګ ژوبله ونه رسیږي. خو بیا د فلوجا ښار بهر بغداد ته پتلونګي سړک باندې د وسلوالو او امنیتی ځواکونو ترمنځ وخت په وخت نښتې رامنځته شوي دي. رپورټونه وایي چې جګړه د فلوجا نه 1.5 کیلومتره لرې سیمو الګرما او السکلاویا ته هم غځېدلې ده. وزیر اعظم نوري المالکي د فلوجا پر اوسېدونکو غږ کړی دی چې وسلوال له سیمې وشړي چې دا ډول د پوځي کاروایی نه ڈڈوشی.
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په ژبا.
اوریدونکو د امریکا د دفاع په خوانی وزیر په خپل یو نوي کتاب کې وایي ولسمشر براک اوباما په افغان جګړه کې پر خپل تګلارې ډېر باوري نه و، خو زیاتوي چې دغه جګړې سره پر تړلو ځینو موضوعاتو د نوموړي رائے ډېره څرګنده ده. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د امریکا د پخوانی دفاع وزیر د څرګندونو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده چې غټ ټکی د فرخنده وزیر نورو.
د مشال د خبر مرکزی څنګه لیکي د امریکا د دفاع یو پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل یو نوی کتاب کې لیکي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په جګړې په خپل استراتیجی باور نه لري. دغه کتاب به په روانه اونۍ کې چاپ کیږي. رابرټ ګیټس په خپل دغه کتاب ډیوټی میمارز اف ا سیکرټری اف وار کې د ولسمشر اوباما په اړه وایي هغه په خپل ذات کې څه کمی نه لري او د افغانستان په اړه په خپلو فیصلو کې صحیح ثابت شوی دی. خو لیکي هغه د افغانستان او عراق د جنگونو په اړه پریشان وو او دغه حالت ولسمشر اوباما ته د پخوانی ولسمشرانو نه پاتې شوی دی. د ریپبلیکن ګوند غړی رابرټ ګیټس د سلورنی مقالو پورې د امریکا د دفاع وزارت په هیڅ کار وکه. هغه په خپل کتاب کې د افغانستان او عراق په جنگونو کې د پخوانی ولسمشر جاج بوش او د اوباما د پالیسۍ او مشکلاتو په اړه په خپل کتاب کې لیکل کړی دی. ولسمشر اوباما په 2009 کال کې د افغانستان لپاره 10,000 د نورو اسکرو د لیګلو منظوري ورکړه او په 2010 کال کې جنرال ډیوډ پټریاس په دغه هیواد کې د امریکا او نیټو ځواکونو مشر وټاکلو. رابرټ ګیټس د 2011 کال په مارچ کې د ولسمشر اوباما د وی غونډې ذکر کوي او وایي د هم په دغه وخت ناست وو او داسې فکر یې کاوه چې اوباما په افغانستان کې په خپل کمانډر باور نه کوي، د افغان ولسمشر حامد کرزي سره نشي ودرېده، په خپل استراتیجی اعتبار نه لري او دغه جنگ ته خپل نه وایي او د هغه د پاره دا ټول هر څه داسې و لکه چې پرېښودل یې غواړي. رابرټ ګیټس لیکي په دغه تیر وخت کې سپینې ماڼۍ په مسلسله توګه د پینټاګان په کارونو کې مداخلت کړې، حالانکه حکومت په پوځي کارونو او عملیاتو هغه سې نه پوهیږي. هغه وایي مرستیال ولسمشر جو بایډن اکثره په بهرنیو پالیسیو او د امنیت په کامی مسلو کې په دې تیرو سلوېختو کلونو کې غلط ثابت شوی دی. ګیټس لیکي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن خلاف عملیات کول د اوباما یو ډیر ښه کار وو او د دغه یو ډیر ښه او زړور ګامګړی چې ولسمشر اوباما په وخت پورته کړ. د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې،
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې،
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجې،
روخانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو د هندی ورځپاڼې انډین ایکسپریس په یو لیکنه کې راغلي 13 میاشت د هند په مظفرنگر کې له لشکرې طیبه سره تړاو لرونکي دوه مذهبي عالمان پر دې تور ونیول شول چې دغه سیمې ځوانان یې د خپلو فعالیتونو لپاره له ځان سره ملګري کول. تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
د هند رسپانه انډین ایکسپریس لیکي تیر میاشت د هند په مظفرنگر کې د هریانی دوه مذهبي عالمان اونیول شو چې په لشکر طیبه او هغه سره ملاتړ کوونکي د یوې بلې ډلې سره د تړاو لرلو تور نه دي. ویل کیږي چې دغه جماعتونو امامان د مظفرنگر د مختلفو ځایونو د خلکو د فساداتو د متاثره شوو کمپونو ته تللي وو چې د خپل فعالیتونو لپاره کسان برتی کړي. در وسپانی تر مخه هغه کسان چې نه غوښتل د پاکستان دغه وسلوالي ډلې سره یو ځای شي د دلی پولیس ته معلومات ورکړل. د کانګرس مرستیال مشر راهول ګاندي په اکتوبر کې د یو لاریون پر مهال ویلي وو چې د مظفرنگر د تاوتریخوالي تر شا د ځینو ډلو مفادات دي او استخباراتي چارواکي هغه ته ویلي دي چې د پاکستان آی ایس آی د خفه ځوانانو د برتی کولو هڅې کولې. دغه ملایانو په مبیناتوګه اغېزمن کسان انتها پسندي اړخته له دې ویلو سره هڅول چې دوی خپل مذهب سره وفادار دي او لشکر جنگوي سره د ښه مقصدونو لپاره شاملېږي. سرچینې وایي دغه کسانو سره د ښه ژوند تیرولو او کورنو ته ورله د پیسو ورکولو ژمنې شوې وي، خو د ورځپاڼې تر مخه متاثرینو د وسلوالو ډلو سره د شاملېدو نه انکار وکړو او پولیس سره رابطه وکړه. سرچینې زیاتوي چې متاثرینو دا هم ویلي دي چې د وسلوالو سره ملګري کسان له کیمپ سره نږدې نورو بې کوره شوو اړخته هم خپلې هڅې کړي، خو دغه بې کوره شوي خلک دوی سره شامل نه شول او په عدالت کې بیان ورکړو. روزپانه لیکي په مظفرنگر کې په زرګونه کسان بې کوره شوي دي. د دوی خپلو کورنو ته بیرته ستنېدل یوه سیاسي معامله جوړه شوې او دغه خلک ډېر په خرابو حالاتو کې ژوند تیروي. د روزپانې تر مخه د وسلوالو ډلو لپاره موجوده حالات ډېر ښه دي چې د خلکو نه په ناجایزه توګه خپلې ګټې پورته کړي او ځوانان له ځان سره شامل کړي. سرچینې وایي هیلې لري چې نور خلک به هم د خپلو بیانونو ریکارډ کولو لپاره لاړ شي. انډین ایکسپریس لیکي دوه امامان د خاصو امنیتي ځواکونو لخوا په چوټي میولی او میوت کې په خپلو کورونو کې نیول شوي او تورونه پې لګول شوي دي چې د لشکري جنگوي غړي دي او په سر خار کې د بریدونو کولو پلان لرلو.
زما همکارا انیسا اجمل و امریکا میشتې وی غیر سرکاري ادارې اوپن سوسایټي فاونډیشن په ځانګړي رپورت کې د پاکستان د برېښنایی یا ډیجیټل میډیا په تفصیل سره جاج اغسته ده. په رپورت کې ویل شوی چې له 2002 کال راورسته په پاکستان کې میډیا آزاده او پراخه شوه چې په نتیجه کې ګڼ شمېر ټلویزیون چینلونه او ویب سایټونه جوړ شول. رپورت زیاتوي چې د شخصي رسنیو پیاوړتیا په دې هیواد کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
غیر سرکاری امریکایي اداره اوپن سوسایټي فاونډیشن په خپل خصوصي رپورت کې په پاکستان کې د برېښنایی یا ډیجیټل میډیا د بیلابیلو رسنیو ذکر کوي. په دې کې ریډیو، سرکاري او شخصي ټلویزیونونه، انټرنیټ، موبایل، اس ام اس او ویب پاڼې شامل دي. رپورت زیاتوي په کال 2002 کې د پاکستان حکومت شخصي یا پرایویټ ټلویزیون چینلونو د شروع کېدو اجازه ورکړه چې ورسره په هیواد کې ګڼ شمېر چینلونه جوړ شول. رپورت وایي د پاکستان په شاوخوا 40 کروڑ آبادی کې 1.4 کروڑ ټلویزیون سیټونه دي او زیاتره خلک د پاکستان سرکاري ټلویزیون پی ټی وی ته لاس رسی لري. رپورت وایي ټلویزیون چینلونه د دې هیواد پر سیاست او د خلکو ته سوچ پر جوړولو کې یو مهم رول لوبولی دی. رپورت زیاتوي جیو نیوز چینل تر ټولو زیات کتل کیږي، خو د پی ټی وی خبرونه یوازې 3% خلک ګوري چې وجه یې دا ده خلک ودې ته د یو حکومتي چینل په سترګو ګوري چې یوازې د حکومت دریز وړاندې کوي. خو د رپورت په خبره په شار کې اوسیدونکو خلک په متبادل لارو پسې هم ګرځي. دا وخت په پاکستان کې 2.9 کروڑ کسان انټرنیټ استعمالوي. د دې ترڅنګ اوپن سوسایټي فاونډیشن په پاکستان کې د ټولنیزې یا سوشل میډیا پر استعمال هم خبره کوي او وايي په دې هیواد کې فیسبوک زیات کتل کیږي چې په سلو کې څه د پاسه 4 کسان استعمالوي. اداره پر رپورت کې وايي له 2002 بیا تر اتمه پورې په پاکستان کې د میډیا د پراخېدو له وجې د خبریالانو شمیر هم زیات شوی دی. په دغو اټکلونو کې د صحافیانو تعداد له 2000 څخه 1000 ته رسیدلی دی، خو رپورت وايي له دې سره د صحافت معیار هم راغورځېدلی دی. صحافیان په فرمایش د خبرونو چاپولو په بدله کې په رعایتي قیمتونه جایدادونه، کاروباري ټیکې، پرمټونه، د اوسېدو لپاره مفت ځایونه او تحفې هم ترلاسه کوي.
د مشال په نوم فادي نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 0422 1 1 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلی سیمو د پرمختیا لپاره د حکومتي پروژې جی ایس ڈی پی چارواکي وایي په خبر ایجنسی کې خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو رسولو په شمول شاوخوا 260 ترقیاتي کارونه مکمل کړي دي. خو د یادې سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې په یو شمېر کلو کې خلک لا هم له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي او باید حکومت ورته د حل لارې پیدا کړي. په اړه د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ.
د قبایلی سیمې پرمختیایي پروژې جی ایس ڈی پی یا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام چارواکي وایي چې دوی په خیبر ایجنسۍ کې یو شمېر ترقیاتي سکیمونه مکمل کړي دي چې په دې کې د څښاک د اوبو، زراعت او حفاظتي بندونه شامل دي او ځینې سرکاري ودانۍ هم پکې بیا جوړې کړي دي. په دې هکله د یادې پروژې د خیبر ایجنسۍ ډیولپمنټ آفیسر محمد نعیم مشال ریډیو ته وایي
ایجنسی کې زمونږ 260 سکیمونه مونږه کمپلیټ کړی دي. زیاتره کار مونږه په د اسکلو په اوبو کړای دی چې هغه ډیر زیات بنیادی ضرورت دی. مونږه په زریز مکو د پاره هم ټوبلونه کړی دي، فلډ پروټیکشن وال مو کړی دي، په جمرود کې مونږه جرګه حال کنستراکشن کړی دی، مونږه د فاټا ایجوکیشن ډپارټمنټ سکول زی هغه ریهبلیټیشن مونږه پکې کړی دي، سپورټس ایونټس مونږه کړی دي.
خو بیا د خیبر ایجنسی جمرود تحصیل غونډی کې لیو سیدونکو موسم خان پر دی وای چې د دوی یو شمېر کلی اوس هم د دغو ترقیاتی کارونو نه بے برخې دي او باید چې دلته د چا څه ضرورت وي هغه دی ورته پوره کړی شي.
داسې خرچ شته هغه پاتې دي او ټول نه ولې دی وب ضرورت دی، د صحت د لپاره سپټلونو ضرورت دی، د سکولونو ضرورت دی، دوله په کار دي چې د علاقې سروې وکړي چې چاله نور څه ضرورت وي چې هغه ولا پوره کړي.
دا چې د جی ایس ڈی پی لخوا ځای خلکو ته یو ترقیاتی سکیم په کومه طریقه ورکول کیږي په دې حقله د یادې پروژې د خیبر ایجنسی ډیولپمنټ آفیسر محمد نعیم زیاته کړه.
کمیونټی بای اپلیکیشن کا بھی پولیټیکل ایڈمنسٹریشن تا، پولیټیکل ایڈمنسٹریشن با د دوی اغا نیډ چکم دے اغا با مونږه طرف فارورډ کی، نو دا کې دلی شي چې ضرورت ډیر زیات وی او دا غه مطابق او فند چکم دی ابیا دومره نوی، خو چکم موجوده غو وسایل او فند زو پاګه کې مونږه کوشش کړای دی چې اغا فند په علاقې کې ولاګي.
د گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام پروژې چارواک وو ویل چې دغه پروژه به اوس د قبایلی سیمو نه پس د خیبر پختونخوا ځنې زلو ته هم ورغزوي او هلته به هم ترقیاتی کارونه کوي.
د پختنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه د شورو او زیارت پورز لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې.
اوریدونکو د باجوړ ایجنسی د ممندو سیمې سرکاري ډیګري کالج زده کوونکي د سات ټیکنیکل کالج عنایت کلی ته منتقل کړل شوي، ځکه چې دغه کالج طالب وسلوالو 15 کال وړاندې په بمونو الوزول. دا چې د یاد کالج زده کوونکو ته کومې ستونزې ورپېښې دي زموږ خبریال پرې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د باجوړ ایجنسی په ماموندو سیمه کې 15 کال وړاندې د طالب وسلوالو لخوا سوځول شوی سرکاري ډیګري کالج به د روان کال پوش بګم میاش کې یو وار بیا ودان شي. دغه کالج زده کوونکي وای هغه ته د سات د عنایت کلی باجوړ ټیکنیکل کالج د زده کړې لپاره مقرر شوی، خو له هغه ته پکې د ځینی ضروری سہولتونو کمې ده چې لوجه هغه خیز زده کړې نشي کولای. فرهد علی په سوار لسم جماعت کې سبق وای او هغه مشال ریډیو ته وویل
هغه کړه لزیرا کړه چې خو هغه هم څه وای پر دې کار د نن شپې بس د څه په کارا بګې څو سم سبق نشي ویلې، یو کلاس یو انتظار کو یو نمبر تا چې کله به بل کلاس راځي او هغه کلاس چې ختم شي بیا ولامو.
نجیب الله د دولسم جماعت زده کوونکې دی او هغه وای چې سوزول شوی سرکاري کالج نږدې ده چې یو ور بیا ودان شي، خو د سو کلونو راهسه د هغه زده کړې ډېر خرابې شوی.
گرمی کی کلاس میں دیکھو بجلی کم از کم پکاری منگ کی اسٹوڈنٹ آنی ہوں سر
محمد شعیب د عنایت کلی اوسیدونکو دی او په لاهور پنجاب کې زده کړې کوي. هغه وویل چې هغه په باجوړ کې سبق ویلی ولې د هغه کالج وران شو، نو بیا هغه د تعلیم لپاره پېښور ته او اوس لاهور کې سبق وایي.
په 2007 کې د کوم دی په کالج کې هغه طالبان ایډیشن په دغه دوران شروع د یو دغه بعد د دې لپاره آرمی کې مسله آرمی د کډر قوت کې اېپسي به کېږي او اوس په کار ستاد دی مېش دوه کې به انشاء الله د کوم راتمر کړی چې ان بعد انشاء الله مکمل شي.
د یاد شوی سرکاري ډیګري کالج کالج د پرنسپل ګل حیدر نمو د ماشومانو د ستونزو پاړه هو پوښتل.
دا مشکلات خو شته، بلکې دا ما پوینټ کړی دا او دا مخکل ول ډیمانډ کې مخکې ډایرکټر ته لیږلې ده چې کمپیوټر د باټرۍ زموږ سره نشي. نو هغه سره کمپیوټر هم زموږ کوم دغه هغه اوړي شوي دي، د هغې لوټنګ شوی دی که نه. تاسو یقین وکړئ چې موږ ته د خپل فرنیچر د راوړو هم څه ضرورت دونه نه دی. هغه موږ ته وړال خپل فرنیچر هر څه راکړي دي که نه.
د ګل حیدر په وینا چې یو نیم زر زده کوونکو لپاره به جوړېدونکی کالج د جون په میاشت کې تیار شي او ورکه به هر قسمه ضروري سهولتونه هم ورکړي شي، نو بیا ممکنه ده چې د زده کوونکو دغه ستونزې هوارې شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او لیدل او لیدلی شئ.
اوریدونکو، په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم دھوم 3 د دې هیواد د فلم په صنعت کې ریکارډ جوړ کړ. دغه فلم په نږدې 60 ورځو کې څه باندې 3.5 ملیون امریکایي ډالر وګټل. تر دې مخکې یو هندي فلم هم دومره زیاتې پیسې نه وې ګټلې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې دا یو بې ساري پرمختګ بللی دی. سالم احمد صالح نور جزئیات اوروي.
په هند کې یو نوی جوړ شوی فلم د دې هیواد د فلمي صنعت په تاریخ کې ریکارډ ټینګ کړ. د هندوستان ټایمز له راپور سره سم دوم 3 تر نن ورځې په ټوله نړۍ کې څه باندې 501 کروڑ هندۍ روپۍ چې څه باندې 3.5 میلیون ډالر کېږي ګټلې دي. افغان لیکوال محبوب خان چې د خانان په بالیوډ کې په نامه کتابی لیکلی او زیات وخت په هند کې پاتې شوی وي، د دوم 3 د کامیابۍ یو راز ده چې پیژندل شوی فلمي ستوري عامر خان پکې مرکزي رول لوبولی دی.
دوم نړۍ مینوال لري. دوه کاله بعد دا فلم راځي. دویمه خبر دی عامر خان هم ده چې عامر خان دوه کاله وروسته په یو فلم کې را سرګندېږي. لکه څنګه چې اول ځل لپاره دا د کترینا کیف راځي، نو دی هم دا د مینوال چې دی دا هم په سحرو پسې ځي، هم په نوم پسې ځي.
د دې فلمي لړۍ په مخکنیو هغو یعنی دوم 1 او دوم 2 کې عامر خان رول نه درلود. د دوم 3 د فلم داستان هم جالب دی. د فلم د مرکزي کرکټر یعنی عامر خان پلار د یو سرکس خاوند دی. د امریکا په شیکاګو کې د یو فاسد بانک د خاوند ځان غوښتنې د کابل یې سرکس له سقوط سره مخامخېږي. د امیر پلار له غوسې ځان وژني. دا مسله د دې سبب کیږي چې امیر له دې بانک څخه د غچ اخیستنې تکل وکړي. په امریکا کې دغه بانک څو وارې په داسې ماهرانه ډول لوټل کیږي چې پولیس او استخبارات ورته ګوته په غاښ پاتې وي. وروستی ځل د بانک پر دیوال په هندي تورو څو جملې لیکلې وي. د امریکا پولیس د هند له ممبئی ښار څخه ځانګړي پولیس راغواړي چې یو یې ابیشیک بچان دی. دوی هڅه کوي د دې قضیې په حل کې له امریکایي پولیسو سره مرسته وکړي. په فلم کې چې آدیتیا چوپړا یې پروډیوسر دی، هیجاني صحنې هم شته او ځینې د مبالغې ډکې پیښې هم پکې ځای شوي دي. افغان لیکوال محبوب خان وایي د هند په بازاري فلمونو کې تل په ځینو پیښو او صحنو کې مبالغې کیږي.
انګلیسي فلم نه پکې څه اغیز هم اخیستل شوی ده او دا فلم چې ده په امریکا کې ثبت شوی ده. دویمه خبر دا ده چې مبالغه د هندي بازاري فلمونو یو برخه ده، خو په هندي فلمونو کې دوی تر ټولو زیات ارزښت ډایلاګ یا مکالمې ته ورکوي، خو مبالغه د بازاري فلمونو یو مهمه برخه ګرځېدلې ده. البته یوه خبره ده چې په هند کې د مبالغه امیز فلمونو ترڅنګ یو ډول ریښتونی یا په واقعي کیسو ولاړ او یا هنري فلمونه هم جوړیږي.
دوم 3 فلم چې 102 دقیقې دی، ویجی کرشنا اچاریا ډایریکټ کړی او پلیکولی کې لیدیتیا چوپرا سره برخه اخیستې ده. شزینه لوبغاړی یې کترینا کیف ده. دغه فلم تر اوسه په بیساره ډول څه باندې 3.8 میلیون ډالر ګټلی. 50 میلیون ډالر په هند کې دننه او 25 میلیون ډالر له هند څخه د باندې.
اوریدونکو، د خبرونې د پای شېبو تر اغلی یو د ګلیاز نه د خبرونو لنډی سور.
دا پاکستان ته پخوانی فوزی واکمن جنرال ریټایر پرویز مشرف پر ضد غداری مقدمه اوریدنه تر سبا زیارت پرځو پوری ځنډول شوې ده. پرویز مشرف د ناساز طبیعت له وجې بیا هم عدالت ته حاضر نشو. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وای په نننۍ اوریدنه کې د ښاغلي مشرف د طبي وضع په اړه د جمع کړل شوو رپورټونو ترڅنګ د نوموړي لخوا په دې غوښتنه هم بحث وشو چې په دې په فوزی عدالت کې مقدمه وچلول شي. دا خبر په پښتونخوا په پېښور ښار کې پرون او نن د بدامنۍ په پیښو کې د یو پولیس والا په شمول څلور کسان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. بلخوا د کراچۍ ښار پولیسو پرون وویل چې د نهې په ورځ د یو صوفي په مزار کې د شپږو کسانو مړی موندل شوي چې درېو سرونه پرې شوي ول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وای په روان کال کې نارینه سره د تاوتریخوالي شل پیښې د یاد کمیشن لخوا درج شوې دي. د یاد کمیشن د سیمه ایز دفتر موصولي پروین رحیمی نن مشال راډیو ته وویل چې په دې پیښو کې د تاوتریخوالي ژبني او نفسیاتي کیسونه شامل دي. د افغانستان د باګرام د زندانونو د مقدمو د څېړلو کمیټه وای هغه اته اتیا بندیان به ډېر زر خوشی شي چې امریکایي چارواکو د افغان او بهرني سرتیرو په وژنو کې تورن کړي دي. د دې کمیټې مشر پرون مشال راډیو ته وویل د امریکایي چارواکو لخوا په ورسپارل شوو اسنادو کې داسې څه نه وو چې د دغه بندیانو جرم ثابت کړي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په خپل نوي کتاب کې د افغانستان د جنگ په اړه پر ولسمشر باراک اوباما نیوکې کړي. کتاب چې د جنگي دفاع وزیر د دندې یادښتونه نومیږي کې رابرټ ګیټس لیکي اوباما په شک کې و چې د هغه د انتظامی افغان تګلاره به بریالی شي او کنه، او د فوج پر فعالیت هم بدګمانه وو. د مصر لری کړل شوی ولسمشر محمد مرسی پر ضد مقدمې اوریدنه د فروری میاشتې لومړۍ نیټې پورې ځنډول شوې ده. رپورټونه د عدالت د یو جج په حواله وایي چې د خراب موسم له امله د چهارشنبې په ورځ محمد مرسی له زندانه عدالت ته حاضر نه شو.
اوریدونکو د خبرونو ولې لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو په هم دې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري او ورسره ما هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د لوی الله پامان.